درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سروریم او د ازادي رادیو د خبرونه د محمود ضیا منصوري په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. د خبرونه په ډيري برخه کې ورزنی موسیقي پروګرام تال او ټال اورو، خو تر هغه د مخه پام وکړئ خبرونو ته. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ څلور کاله وړاندې د کابل په هوایي ډګر کې ځانمرګي برید چې د دیار لسو امریکایي سرتیرو په شمول لسګونه کسان پکې ووژل شول، د امریکا په تاریخ کې تر ټولو بد ورځ وبلله. ترامپ د دوشنبه په ورځ د دغه ځانمرګي برید د څلورمې کلیزې په مناسبت یو اعلامیه لاسلیک کړه. د وژل شویو سرتیرو د کورنیو شاوخوا 15 غړو هم ترامپ سره په دغو مراسمو کې برخه واخیسته. د 2021 کال د اګست په 26مه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په مهال د کابل هوایي ډګر د ابي ګیټ دروازې ته نږدې برید چې پکې لږ تر لږه 170 افغانان هم ووژل شول، د طالبانو لخوا د کابل د نیولو وروسته په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه لومړی برید و. ترامپ د دغه برید په ارتباط د امریکا پخوانی حکومت ملامت کړل او دا یې د امریکا په تاریخ کې تر ټولو احمقانه ورځ وبلله. جرمني د هغو افغانانو لیږد بیا پیلوي چې د میاشتو انتظار وروسته یې پاکستان کې د پناه غوښتنې درخواستي منل شوې. د جرمني ورځپانې ویلټ نن دا خبر خپور کړ. شاوخوا 2000 افغانان چې د جرمني لخوا منل شوي دي له میاشتو راهیسې پاکستان کې اوسي. ویلټ ورځپانې د جرمني حکومت د سرچینو په حواله رپورټ ورکړ چې د دوی لومړی کورنۍ به په راتلونکو څو ورځو کې جرمني ته ورسیږي. جرمني د کډوالو د منلو په برخه کې د سختې پالیسۍ په غوره کولو سره د دې افغانانو لیږ بند کړی و. نن په استرالیا کې یو وسلوال کس پر پولیسو ډزې وکړې، دوه پولیس یې ووژل او یو یې ټپي کړ. د امنیتي چارواکو په وینا بریدګر له سیمې تښتېدلی او پولیس یې په لټه کې دي. د سویل ختیځې استرالیا د ویکټوریا ایالت د پولیسو کمشنر مایک بوش وویل چې لس کسه پولیسان د تلاشۍ لپاره یو ځای ته استول شوي وو چې ورباندې ډزې وشوې. هغه ژمنه وکړه چې امنیتي ځواکونه به د بریدګر د نیولو لپاره خپله ټوله وسه وکړي. او د آزادو سیالیو لوبغاړي باز محمد مبارز پرون دوشنبه د لومړي ځل لپاره د مویتای په برخه کې خپل ایرانی الاصل بحرینی سیال ته ماتې ورکړه. دغه سیالي چې د تایلند په پوکیت ښار کې ترسره شوه، باز محمد پکې له دریو پړاو وروسته خپل سیال مات کړ. د مویتای په سیالي کې هر پړاو 3 دقیقې وي. مبارز چې له دې وړاندې د آزادو سیالیو په برخه کې افغانستان ته ویاړونه راوړي او دا یې لومړی ځل دی چې د مویټای په برخه کې بریا ترلاسه کوي. د خبرونو پای.
تال او ټال
پیغامونه، خبرې اترې، سیمه ایز دودونه او سندرې.
د تال او ټال ډیر قدر منو اوریدونکو السلام علیکم، غرمه مو په خیر. هیله مندم تاسو ټول راته جوړ رو خوشاله اوسئ. یو ځل بیا تاسو سره غلاست وایم ازادي رادیو ته او د تال او ټال خبرونې ته. هیله مندم چې د نننۍ خبرونې تر پایه هم ما سره ملتیا ولري اوریدونکو اوسئ. نن هم یو دروند او قدرمن میلمه له ما سره په خبرونې کې دی چې زه به تاسو ته معرفي کوم. ښاغلی محب الله زغم د افغان افغانستان له تکړه شاعرانو او لیکوالانو څخه دی. په خبرونه کې به له دوی سره د لیکوالۍ په اړه خبرې وکړو، همداسې د دوی شعرونو په اړه به خبرې وکړو، دا چې څنګه یې لیکوالۍ ته رامخه کړې ده، په دې به هم پوسو، او د خوښې سندرې او سندرغاړي څوک دي دا به هم واورو. راغلاست وایم او یوه نړۍ مننه چې په نننۍ خبرونه کې موږ سره ملتیا لري او زموږ بلنه مو ومنله.
سلامات سیدوس مننه دی بلین نه کوردان
ډیره مننه. په لومړي سر کې راته وایسته چې مسافر شپې ورځې مو څنګه تیریږي؟ ان شاء الله هر څه ښه دی، سم دی.
خیو بولنو د شکایت بخنی کوم مسافر خپل ستونزې لري، داسې یو حالت دی لکه سړی چې په برزخ کې وي، نه د دې خوا وي نه د هغې خوا.
د مسافری دغه حالت د تاسو په ژوند، په ټولنیز ژوند مو چې کار موده، اغا مسلک موده، لیکوالی پا برخم چوم را اغیز کرده ده؟
پا طولانی زوان بانی خود دیر اثر کهی پا دی چه مکتسی دیگه خبر گرمجاز خلکیو اجتماعی اړیکې مو زیات دی، بیخی نابلده کسرم چه مخمخی و خبری اتری و مجلس ورسره کهو او نو پواتن که ملگری اندیوالان وی وقت نا وقت مجلس نوالداری دلتا نو نه ملگریشتا او نه ده بحرانیان سر سرهی اغسی مجلس کولیشی دوی لک ساره دی پا اجتماعی را آبادو که نو دا تا دن پا ساره بانده اثر کهی ساره لک زوروی او کارونم دا سیده چه زنوگ دو وطن اکثر وردیاوی بزده کده مسلکونه دلتا پا آسانه نمدل که یا دیر زیار خواری دیر کوخی خواری چه سره جان وقتا آیار که او هر چه بیال سفره بیرتا پیل که نو دا هر چه یا چه زورون که دی خوب بیال چه سره دی وطن حالات تا گوری یا والتا دی خلکستون زیده چه گوری یا دی چاروکو چنان تا چه گوری بیا پندی آلم شکر باسی.
زغم صاحب څومره وخت کیږي ستاسو له هیواده بهر یاست او په بهر ملکو کې ژوند کوئ؟
تقریبا سبوند درې نیم کال کیږي چې له وطن راوتلم.
باندې درې نیم کالو کې آیا تاسو لیکنه کړې ده؟ لیکنه مې مطلب دی یو کتاب لیکل، هغه سي وړې وړې لیکنې خو موږ ټول تاسو او موږ هر څوک کوي سي کوي، د کتاب لیکل یا هم د سي او داستان یا کیسې یا کوم ناول مو لیکلی دی په همدې موده کې؟
یو ناول مې چې ډېر کلونه پخوا مې په افغانستان کې پیل کړی و او دغسې نیمګړی پاتې و، هغه مې دلته بشپړ کړ چې راغلم په دې لومړیو میاشتو کې. او څو لنډې کیسې مې لیکلې دي، یو بل ناول مې نوی پیل کړی دی چې یو څه مې لیکلی دی. نور نو داسې کوم مستقل اثر چې دلته مې
غواړی داسې کوم ناول ولیکئ یا داسې یو کوم کتاب چې د تاسو هغه د کډوالۍ ژوند له پیله وي، له کومې ورځې چې تاسو له افغانستانه راوتلي یاستئ تر اوسه پورې همدغه درې کاله، غواړئ د کوم کتاب په منځ کې د یو ناول په توګه تاریخ ته وسپارئ او وی لیکئ؟
دی بنده می خلا فکر نده کرده، خو فکر کنم چه دا بخام خواه و رسته و رسته پا کسو که پا ناولونو که جان راخی. او اوز خود دستی آلاته چه فکر کنم چه دا عاطفی بار زیاد دی پا دستی آلات که سندیکل فکر کنم چه بیا یو چه هنر پیکا کهی. خو که دغه عاطفي تجربه پخې شي، وخت پې تېر شي او لږ وروسته سړی له لرې ورته وګوري، بیا امکان لري چې هغه وخت کې هنري کیسه ورنه جوړه شي. خو دا هم ګړی داسې څه په پلان کې نه لرم.
زه غواړم په دې پوه شم، د شاعرانو یو خبره داسې وایي، کله موږ شعر لیکو شعر همیشه نه سو لیکلی، او دلیل دا ده چې همیشه په موږ باندې الهام نه راځي. د لیکوالۍ په اړه څنګه مسله ده؟ لکه لیکوالۍ هم دغسې کوم الهام لري، لکه لیکوالۍ هم داسې کوم ځانګړی وخت لري چې تاسو باید کینئ ولیکئ یو څه، یو کیسه یا یو ناول، تر څنګ یو څه چې تاسو په زړه کې یا په مغزو کې ګرځي، او یا هم کم دغه له ټولنیزو ژوند نه تاسو راخلي یو ناول، یوه کیسه د لیکوالۍ یوه برخه ترې جوړوئ؟
زه فکر کوم چې دا د انسان په ذهني حالت پورې اړه لري. کله کله ذهن مغزه دې ته چمتو نه وي سړی که په وخت کې هر څومره په ځان فشار راولي څه نشي لیکلی، او په ځینو حالتونو کې بیا دغه ذهني حالت دې ته چمتو وي، دې ته برابر وي چې سړی څنګه کمپیوټر ته کښېني او په کیبورډ ګوتې کښېږدي، تخیل او تفکر او دا هر څه کار کوي او سړی اسانه لیکل کولی شي. ما په مختلفو حالاتو کې څه لیکلي دي، حتی کله کله یوه قسم یې په لاره کې جوړه کړې ده او په ذهن کې مې پخه کړې ده، بیا چې کېناستلی یم هغه مې لیکي. کله داسې چې چار چاپېره خلک دي مجلس کوي، زه ورسره ناست یم یو څه لیکم، د دې غږ بېخي نه اورم په خپل ځان کې ډوب یم. خو اکثره کیسې چې مې لیکلي دي هغه په نیمو شپو کې لیکل شوي دي، په نیمو شپو کې ناوخته شپو کې چې ټول ویده وي او غږ غوږ نه وي، بیا په هغه وخت کې مې تخیل ډېر ښه کار کوي.
په ټوله کې د کیسو لیکل، د داستانو لیکل، ناولونه او هغه د لیکوالۍ هغه ډیری برخه یې په تخیل او په مغزو په ذهني حالت پورې تړاو لري. د تاسو د لیکوالۍ سبک ډیری په کومه برخه باندې ډیر فوکس کوي؟ لکه لیکوالۍ کې هم ځینې برخې دي، کیسې دي، لنډې کیسې دي، اوږدې کیسې دي، د ماشومانو لپاره کتابونه دي لکه ناولونه دي، همداسې د تاریخ په برخه کې لیکوالۍ ده. تاسو ډیری هغه تمرکز مو په کومه برخه باندې ده؟
زه زیاتره لنډې کیسې ناولونه لیکم، او همدارنګه د ماشومانو دپاره کیسې او ناولونه د کار ډېره برخه مې همدا ده. او په دې غیر تخیلي برخه کې یا نان فکشن کې هغه کې نو مقالې راځي او ژباړې راځي. مثلا یو یونلیک دی چې پخوا مې لیکلی و د امریکا د سفر نومره د ادبیاتو ښار. نو خو څه چې ډېر راته مهم دی همدغه د فکشن برخه ده، د کیسو او ناولونو برخه.
او د ناول لوستل همدغومره خوندور وي، همدغومره علاقمند کیږي انسان ورته، لکه څنګه چې تاسو لیکي او تاسو په لیکلو کې خوند درکوي. د ما پوښتنه دا ده چې له څو وخت راهیسې، څو کلن وسته، له کومې مودې راهیسې تاسو دا تصمیم ونیول سي د لیکوالۍ برخه کې فعالیت وکړئ، لیکنه وکړئ؟ له څو وخته مو شروع کړې ده او لومړنی لیکل مو څه و، څه مو لیکلي وو؟
زما د نورو اکثرو لیکوالو مختلف دی دغه د لیکوالۍ پیل مې. اکثره لیکوال په کمکیني عمر کې، په زلمی کتاب کې یا په ځوانۍ کې کار پیلوي. خو ما تقریبا په 40 کلنۍ 50 کلنۍ کې لیکوالۍ پیل کړه. تر هغه مخکې مې څه نه وو لیکلي. هو نو دغه
دلیلی تاسو په څه کې پیدا کړه؟ ولې مو په 40 کلنۍ کې لیکوالۍ ته مخه کړه او دلیل یې څه و؟
داسې چې په ځان مې باور نه درلود، البته زه مې ورته تخنیدر په زلمه کتاب کې په اتم نهم صنف کې چې وم، هغه وخت کې مې ځینې ناولونه او د لنډو کیسو کتابونه لوستل، مثلا دا د ویکتور هوګو بې وزلان یا بینوایان چې دی، که نه یا د بازاک د ځینو ایرانی لیکوالو، هغه وخت کې پښتو کتابونه بیخي کم پیدا کېدل. نو دغه کوم نړیوال آثار چې فارسي ته ژباړل شوي وو ایرانیان اوس بړلی او دا په کابل کې ډیر پیدا کېدل. هغه دوه مینه وستل کله کله اته یو ځل په دین هم صرف کې شو. زما یو ماما او هغه دی پاوز افسر وو هغه په جګړه کې ووژل شو. بیا نیت مې و چې دغه کیسه ولیکم دغه د ژوند خو د ناول په شکل. البته دا وخت نه دی ویکتور هوګو د ناول نه ډیر اغېزمن وم. ځینې کرکټرونه د ده په ژوند کې داسې وو لکه د دې بینوایان په ناول کې چې دي. یو څه مې و هم لیکه البته په فارسي خو داسې راته ایسېده چې زه کیسې نشم لیکلی په دې چې کله چې مې یوه کیسه چاته کوله هغسې جزئیات چې په کیسه کې مهم دي هغه مې نشوای ویلی. کیسه به مې ډېره لنډه او ژر خطکي به مې ورته تېرول او فکر مې کوه چې په لیکنه کې به هم دغسې یم. بیا نو په دې تېر عمر کې مې چې کیسه لیکل پیل کړل هغه داسې وه چې په هلمند کې مې یو کال په یو شخصي کلینیک کې کار کوو. هلته تقریبا داسې وه لکه اوس دغه مسافرت چې دی اوس په دې مسافرۍ کې څوک نه لرم ملګري چې ورسره خواله وکړم. په دې چې شاوخوا ته مو چې دي دا ټول جرمنان دوی هغسې انډیوالي چا سره نه کوي او په ژبه چندانې سره نه پوهېږم. او هلته چې هلته هم دغسې وضعیت و دغه وضعیت په دې چې هلته زما او د دې خلکو د مفکورو ترمنځ ډېر زیات توپیر و او د دې خلکو ژوند د خلکو ستونزې چې مې لیدلې دغو شیانو ځورولم. نو دا چې څوک نه وو چې دغه خواله ورسره وکړم نیت مې وکړ چې دا ولیکم او د کیسو له لارې خلکو ته ورسم. دا په حقیقت کې د زړه تشول و د زړه بړه سیستل و. خو البته ادبیات سره مې رابطه همیشنۍ وه. هر وخت به مې ناولونه او کیسې لوستلې ادبي خپرونې به مې تل اورېدلې. مثلا د ازادۍ راډیو ادبي خپرونه په هغه وخت کې په شګو کې چې نه وه دا به مې نه قضا کوله او په خیال کې به مې دغسې دنیا جوړوله چې یو وخت به زه دغسې کیسې لیکم او به راډیوګانو نه خپرېږي او راډیوګانو سره به مرکې کوم. نو پایلې دغسې وه.
زه فکر کوم د راډیو او ټلویزیون شتون یا رامنځته کېدل په ټولنیز ژوند باندې د موږ تاسو ډېر مثبت اغېز کړی دی. له همدغې د راډیو له اورېدلو لکه تاسو چې وویل علاقه مو پیدا کړله او لیکوالۍ ته مو مخه کړله. هغه کومې کیسې داستانونه او ناولونه سي په یا ډرامې سي په راډیوګانو کې به خپرېدلې نو همدغسې د ډېری خلکو په ژوند باندې اثر کړی دی او ډېری له همدغې راډیو له لارې څوک لیکوالان سوي څوک شاعران سوي څوک مینان سوي او څوک هم سندرغاړي. سندرو په اړه ورا سم تاسو سندرې هم اوري کوم برخې سندرې ډېر خوند درکوي او تر څنګ یې کوم سبک ډېر خوښوي؟
والله سندر سره مې مینه ډېره ده. د سویل چې چاره کوم سندر اورم او کله کله کلیوالي سندرې خوند راکوي کله بیا غزل کله دغه نور پاپ او لایت او دغه نورې سندرې. البته دا د انسان ذهني هغه پورې فرق دی که نه لکه د ډوډۍ دپاره چې کله یو شی په سړي باندې ډېر ښه لګېږي او اشتهایي ورته زیاتوي کله بل شی. د سندرو مسله هم همدغسې ده.
ډېر ښه. د خبرونې په دې برخه کې زه غواړم د تاسو په خوښه باندې یوه سندره واورو او اورېدونکي هم واوري. تاسې کومه سندره خوښوئ سي درته خبره کړم؟
که د جاوید امیرخیل هغه سندره د لایق صاحب شعر چې دی یو باتور ملت د باتور ملت سندره که خبره کوي
حتما
خوشحاله بشم.
حتماً پسترگو درناوری دنکو ورزو دی خاغلی لیکوال سای پا محبلا زغم پخوخ باندی جاوید مرخیل پغک سندر رو تاسو تا دی او دی ازادی راژیو طول آوری دنکو تا دالیوی ورستل سندری برتر اگرزو
دا زمان دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی دا زمان دستر گوڑان دی غنی گورا چتیری گی یو باتور ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی یو باتور ملت غرقی گی یو مضبوط وطن ناڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن خدایا داتی چرا اکڑن چیو نر دیرا پرین خوب خدایا دا دې ترا وکړل چې یو نر دې را پرن خو هر کمره تا چې تکیا شو لکا شګارا شړیږي هر کمره تا چې تکیا شو لکا شګارا شړیږي یو باتور ملت غرقېږي یو مضبوط وطن نړیږي های های وطن
خدایا څنګه بدل شو د افغان درانه خوبونه په هر چا چې موږ تکیه شو په پردیو پلورل کی دا دې څه بلا اخته کړه زموږ په دې بدمرغو خلکو نه له تا څخه ډارېږي نه له دوی څخه شرمېږي
شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکھا شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکھا شملہ غلط شملوی چپ نر باندی وی لکھا اس پہ حرکت دو چگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی اس پہ حرکت چگی گی اس پہ ہر جڑا خوری گی یو باتور ملت غرقی گی یو مضبوط وطن نڑی گی ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن
ہائے ہائے وطن ہائے ہائے وطن ہائے ہائے
وطن ہے ہے وطن ہے ہے وطن
تال او تال ډیرو خوګوري دونکو به هم تاسو ښه راغلاست وای مننه نه خبرونه تا ول مخسر ګران قدرمن میلما محب الله زغم دی افغانستان له تکړه لیکوالانو څخه میلما دی زغم صاحب د کتابونو پاړه یا د لیکوالۍ پاړه پوښتنې ډېرې وکړې بیا هم غواړم وپوښتم چې څومره اثرونه مو چاپ شوي دي څومره کتابونه په ټوله کې تاسو لرئ او څومره یې ناولونه دي څومره د ماشومانو د پاره د حساب ایسته در سره
چلور ناولون دے لویان دو پر دی دو ناولون دے مسلمان دو پر دی دوی دے لندو کسو طول کی دی او دیو ممکن ہوات دے مسلمان دو پر کسی وی یو یون لیک دے بل دے لیکوالی عملی لارخود کنو یو کتاب دے چی دے تازہ کار لیکوال دو پر لارخود کنو
دلیک پاڑا میں دونوں وکڑا غوڑا مند دلیک پاڑا چتا سو امریکہ تو لکھا لو لکھ دیر معلومات واخلا موز اور دن کے پوسو ماویل د لیک یادونه مو وکړه چې تاسو امریکا ته یو لیک لیکلای دی دغه پر از غواړم لیک ډیر معلومات واخلم لیک په څاړه او څنګه لیکلای او کوم کلمې کې مو لیکلای او آیا جواب مو ترلاسه کړ کنه
زه فکر کوم چې ما به دا کلمه سم نه وی تلفظ کړی یو لیک مې مطلب یونلیک یا سفرنامه هغه داسې و چې په 2012 کال کې د امریکا یو پوهنتون ته وربلل شوی وم یو درې میاشتنی پروګرام و د انټرنیشنل رایټنګ پروګرام په نوم په دې پروګرام کې به هر کال له مختلفو ملکونو څخه شاوخوا دېرش څه باندې دېرش لیکوال او شاعران وربلل کېدل دی پروگرام هدف دا و چې ویلی چې دا لیکوال چې دی هر څوک په خپل ملکونو کې مجبور دی چې د ژوند روزګار د چلولو لپاره یو کار وکړي غیر د لیکوالۍ ځکه چې په لیکوالۍ خو پیسې نه ګټل کېږي که نه نو دوی بیا د لیکلو دپاره آرام وخت نه لري نو دغه پروګرام په همدې کاس جوړ شوی و چې هر کال به د مختلفو ملکونو د لیکوال به یې وربلل درې میاشتې به یې هلته ځای او امکانات ورته برابرول او سفرونه او د نورو ښارونو لیدل هغه به هم ورسره و بیا نو ادبي غونډې به هم وي دغسې پروګرام و هلته چې تللی وم نو بیا د همدې سفر په واره کې مې دغه کتاب لیکلی دی چې د ادبیاتو ښار نومېږي هغه ښار چې موږ ورته تللي وو آیوا ښار دا د یونسکو لخوا د ادبیاتو خوا د ادبیاتو ښار لقب ګټلی دی خپل معیارونه لري یونسکو چې یو ښار ته څنګه دغه لقب ورکوي دا ټول بیا په دې کتاب کې راغلي دي نو د همدې سفر لیدنې اورېدنې او تجربې خاطرې د په دې کتاب کې راغونډې شوې دي
ډېر ښه زغم صاحب د ماشومان لپاره تاسو کتابونه ناولونه یا لنډې کیسې لیکلې دي آیا ماشومان په ژوند باندې چې کله دوی وغواړي له کوچنیتوب نه له کوم عمر نه چې وکولی سي دوی کیسې یا ناولونه ولولي څومره مثبت اغېز کوي د ماشومان لپاره کتاب لوستل څومره ښه دی چې له همدغه کم عمر نه دوی په کتاب لوستلو باندې عادت
اثر لري په ماشومانو باندې په دې پکتیا کې استاد محمد الله مسعود د خوانزی او د خوانیز مرکز استاد دی هغه ماشومانو ته تل کیسې لولي او ناولونه ورکوي چې ویلولي بیا یې غږوي چې ورباندې تبصره وکړي خپل نظر ووایي د همدې دغې تجربې را وښوده چې ماشومان څومره ښه استعدادونه لري او که لار ورته هوار شي دوی څومره ښه پرمختګ او وده کولی شي. نو د ده په شاګردانو کې ځینې داسې دي چې په ډېر کمکیني عمر کې کیسه لیکل پیل کړی او په دې کې د یوه کیسه دا سخ کال د ماشوم ادبیاتو کورس چاپ چې ډېره ښه کیسه ده او هغه په خپله ګمان کوم چې له څوارلس کلن دی که دولس کلن دی نه هېر دی چې څو کلن دی خو مقصد په ډېر کمکیني عمر کې کتاب چاپ شو. دغسې یو څلور کاله مخکې په افغانستان کې چې هغه وخت کې د ماشوم د ادبیاتو بنسټ د دوو ماشومانو کتابونه چاپ کړل چې دوې نجونې وې چې یوه اته کلنه وه بله ګمان کوم چې نه کلنه وه او هغوی هم ډېرې ښې کیسې لیکلې وې. نو که چېرې ماشومانو ته کیسې ولوستل شي واورول شي کتابونه ورته واخیستل شي او کار ورسره وشي د دوی تخیل او تفکر ورسره روزل کېږي او په دې کې هم د هنر استعداد غوړېږي.
ډېر ښه. د ماشومانو پر ژوند باندې لیکوالي یا هم دغه د کتاب لوستل وقن مثبته اغیزه کوي. زه هیله مند یم چې تاسو وکولی سئ راتلونکي نسل لپاره ماشومان لپاره لا ډېر کتابونه ولیکئ، کیسې ولیکئ، لنډې کیسې ولیکئ او ټولنې ته یې تقدیم کړئ. د راتلونکي لپاره د تاسو پلان څه دی؟ غواړئ کوم کتابونو باندې ډیر فوکس وکي، ډیره توجه ورته وکي چې اما هغه ډول کتابونه تاسو لا هم ولیکي او ټولنې ته وړاندې کړئ؟
البته په زړه کې خو ډیر څه لرم چې دا کار وکړم او کار وکړم، خو دا چې وبشي کنه دا جلا خبره ده. یو شی چې هغه به خامخا کوم چې کله فرصت راته برابر شي هغه د ماشومانو دپاره د فلسفې زده کړه ده، په کیسو کې. البته هغه داسې یو تخنیک ده، یوه لاره ده چې ماشومانو ته کیسې لیکل کېږي یا نورې کیسې راخیستل کېږي او په هغې باندې بیا بحث کېږي پوښتنې او ځوابونه چې د ماشومانو ذهن منطقي استدلال او تفکر او انتقادي تفکر ته برابریږي او دوی په عملي ژوند کې د فلسفې په اهمیت او کارولو پوهېږي ورسره. نو نه پوهېږم چې دا به کله رانه وشي، خو نیت ورته لرم.
ډېر ښه، بریالی اوسئ. زه هیله مند یم چې په لنډ وخت کې وکولای سئ خپل دغه هیلې ته ورسیږئ. د خپل ژوند په اړه راته وایستئ، آیا ستاسو د ماشومانو لا د اولادونو له جملې څخه کوم یو علاقه مندي لري لیکوالي برخې ته؟ آیا کوم یو غواړي چې د تاسو پر قدمونو قدم کېږدي او په همدې لار ولاړ سي؟
نه والا، یوازې مشر زوی مې هغه چې کله وړوکی و له څلورم پنځم صنف کې و یو پنځه شپږ کیسې ولیکلې او استعداد یې ښه و، والله ښې کیسې لیکلې وې، خو بیا یې پرېښوې تر نن پورې نورو هېڅ څه نه دي لیکلي او اصلا ادبیاتو سره علاقه ډېره کمه ده. د ټولو
فکر کوي چې د ماشومانو پر ژوند محیط لا ځای ډیر تاثیر کوي، لکه دوی که په افغانستان کې وای شاید همدغه برخې ته دوام ورکړی وای او په همدې لاره تللي وای، او اوس چې په بهر ملک کې دي علاقه مندی و محیط هرڅه بدل سوی دی هم د سیده
البته محیط فرق کوي او محیط اثر لري خو نه زما زامن خو تر درې کاله وړاندې په افغانستان کې تر درې نیم کاله وړاندې یعنی هلته زلمی شول بیا راغله دې خواته داسې نه وو چې دوی په ماشومتوب کې له وطنه راوتلي وي همالته وو خو د هر چا دغه ذوق او علاقه بیل وي نو دا سړی چاباندې تحمیلولی نه شي او باید تحمیل نه کېږي ما دوی خپلې خوښې ته پرېښي دي چې هر څه د دوی خوښېږي خو لیکل د هېچا هم نه خوښېږي په دوی کې
ستاسو پیغام څه دی راتلونکي نسل ته او هغه کسان چې په افغانستان کې دا اوس اوسي علاقه مندې لیکوالۍ ته شاعري ته او لیکلو ته لري اما امکانات نه لري یا هغه حالات ورسره برابر نه دي یا یې نسي کولی ستاسو پیغام هغوی ته څه دی یا همدغسې کومه علاقه چې دوی لري کار وکړي لکشته او کمو امکاناتو کار واخلي او که د ژوند نورې برخې پر مخ یوسي و هغه کومه علاقه چې دوی لیکوالي او شاعري او دغه دی ته لري هغه هم داسې پرېږدي
زه فکر کوم چې هر څه چې ذهن ته ورځي که هغه ولیکي دا به ښه وي ذهن به یې فکر کولو او په تخیل به روږدی وي او لاسونه به یې په لیکلو روږدی وي دا مهمه نه ده چې خامخا د یوه کیسه څوک ولیکي خپله خاطره دې ولیکي دا د ورځنیو پیښو مهمې خبرې دې ولیکي هره ورځ چې څه ورباندې تېرېږي چې څه په ذهن کښې ورګرځي دا دې ولیکي او بله دا چې مطالعه زه فکر کوم چې ډېره سر کوي که مو پام وي کله چې د شعر یو کتاب لولي په خپله هم یو رقم داسې شاعرانه حس در کښې پیدا کېږي دغسې چې کیسه سړی لولي چې کیسې ولولي تخیل یې را بیدارېږي او زړه لیکلو ته تخنیږي نو څوک چې د لیکوالۍ استعداد لري او مینه ورسره لري که فرضاً دغسې حالت ورته پیدا کېږي چې څه نه شي لیکلی بیا دې مطالعه ناولونه او کیسې دې ولولي که وخت به ګوري چې بېرته تخیل یې فعال شوی دی او لیکل کولی شي
ډیره زیاته مننه کوم سلامت اوسئ مننه چې خپرونې کې راسره برخه واخیستله او زموږ میلمه وی زه غواړم د خپرونې په پای کې بیا هم ستاسو په خوښه باندې یوه په زړه پورې سندره واورو
سلامت اوسئ هیله کوم چې هیله مې ده چې په اورېدونکو د اوږدې خبرې غمېدلې نه وي که ممکن وي د شفیق مورید سندره د بلال خوږه اذانه که دا خپره کوي
واقعا زړه پورې سندره ده او له ډېرې مودې وروسته به یې نن هم زم واورم او اورېدونکي به یې واوري تاسو دې هم ډالۍ وي د شفیق مورید سندره به واورو خو له مخکې له سندرې له تاسو نه یوه نړۍ مننه کوم انشاءالله چې بلې مرکې کې مو ته خبرې کوو مرکه کوو تاسو ټول هیلې او ارمانونه پوره سوي وي او د ماشومان دپاره هم هغه کومې کیسې یادونه چې وکړه هغه مو هم لیکلې وي ڈیرہ مانا کام چاری
افغانستان بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا قربانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا زما مینے زما زانا خائستا افغانستانا دی بلال خوگا آزانا دی ملال یا شان بازے سرگن شی او کھلے شان بازے سرگن شی بخندا بدل تجن شی دا ٹوٹے ٹوٹے قومونا دا بیا سر پیون شی دا بلسون دے ترے تم شی لوی ملت چی لوی افغانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا ظالم غرور بماچی او دے ظالم غرور بماچی قسمت بمون جاچی دعا گانے برا ٹولے گونڈے دے ہر پاچی قافلہ بشید امن گلوں کے روانہ افغانستانا جب لال خوگا آزانا دملال یا قربانا علم علم شی عرفان شی علم علم شی عرفان شی دخواگے میں نے داستان شی دے حکمت لبرکاتا داس خلے شی ودان شی چھ سلور کنج دنیا وی ساد پوہ ترجمانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا دبلال خوگا آزانا دملال یا قربانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا زمامینے زمازانا خائستہ افغانستانا
اس کولای سي خپل رنگيز پیغامونه موږ ته په 00 شل 221 3 1500 راولي ګي لونه پیغام اورو
هر چاته نور کولاست مني هر چاته نو آیو چمرن در پسي بل السلام علیکم وړاندې خور ته سلام همدا سي ټول ام کارانو ته سلام اله د چتا سوبراته شیاس لیکن تراغل مخایا مخابت د هلمند ولایت مرکز لشکرګان تاثر پلین کې زندر غواړم د خان کرباګي په ژاغ باندې چوي دارنګ دیولې زړه دی جانانه همدا سندره به راته خبره کوي. جالی دی دی زما ملګری چې مګل همت ته لیلا محبت ته مینې ارمان محبت ته شکیبا محبت ته او نارنګ د تال او چال د خبرونې ټولو مینهوالو ته د ډالۍ په دې هیله وړاندې خوښ چې زما پیغام به نشر کړي او ما ډېر زیات پیغامونه پرې شولي دي خو هغه تاسو نه دي راته خبره کړي. هیله کوم چې همدا پیغامونه مې راته خبره کړي. نور تاسو ته ښه وخت.
حیا محبت سلامونه ته دی علیکم السلام. له پیغام او ټپو څخه دې ډیره زیاته مننه کوم. دی خان قرباغي سندره می پرونی خبرونه کې درته خبره کړې ده. نن به دی بل اوریدونکو په خوږه سندره واورو.
عمر سل غوري ته ته وډالې وی وي د تور سترګو نه دیزار شم. د تور سترګو نه دیزار شم چې راته ګوري زه دې روغ لونه کړم. السلام علیکم. زه د پیغام په لیک در سره لیلا ارمانی ام لغزنی نامت وسندره نشر کې لطیف ننګرهارې وی وې ستاد سترګو ایتسانیو یو کم دا سندر ومدار ته نشر کازه قبل زن غړم دا بشمې پوپل زی تا ګلالې ارمانیتا او مني ارمان محبت خورته وډالې وی خدای پامان خخ پرونه.
علیکم السلام لیلا ارمانی ل غزنی څخه یو نړۍ مننه ل خپل پیغام دی ورځ دی خو کی سندره دی او رو
ڈالے وای لکه شګه را شړیږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه لکه شګه را شړیږي پښتانه چې ولاړ بیرته غورځيږي پښتانه خوشحال خان د مغول په بازار کې خوشحال خان د مغول په بازار کې په ډیر کم قیمت خرڅيږي پښتانه الهي په خپل مدد سره یو کړی الهی په خپل مدد سره یو کړی سو بلر او بر وسیږي پښتانه لا ټک تر کندهار لوی ټبر دی لا ټک تر کندهار لوی ټبر دی ډیور لین باندې بیلیږي پښتانه د همو تر اباسینا پښتانه دی د همو تر اباسینا پښتانه دی استرالیا کې هم وسیږي پښتانه موڑا خور کے سندر براتنا شر کے دا ماسٹر علی حیدر دا زمان طرف زما ملگر تر ڈالے وی لال محمد اکیار تا شاہ محمود قریشی تا یار محمد ارمانی تا کڑم کے روپ مستری تا سلطان خیات تا امدارنگ بسرے کلا کی عبدالناصر لالا تا سوک چھ زما آواز آوری دا آزادی ریڈیو دا ٹال اٹال دا خبر ونی سخ آگوی ٹو بوی تر ڈالے وی دا اللہ پامان دا نشری دو پہیلہ
جانان جانی سلامونو ته دی علیکم السلام مننه له شیر او پیغام څخه دی ماستر علی حید سندره دی تاسو ته را لوي خبرونه کی سره ملتیا ولري
شڑے لارے مسافر پزی رازینا ولے شڑے لارے مسافر پزی رازینا
سوال ورته کوما لاس خلوما وخکې تو یوما د یار هم نام رازینا وخکې تو یوما د یار هم نام رازینا شی ورکم سودا شی جوړم دنیا شی بچائی پکی کوما جوړم دنیا شی بچائی پکی کوما
شین صدر پسل کا چه ما زګر ګدر تتل ما خبر کا شین صدر پسل کا
شین صدر پسل کا ما زیگر گدر لتللی ما خبر کا شین صدر پسر کا
تال او تال
پیغامونه خبری اتری سیمیز دودونه او سندری
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
Yeah.